ته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره ژوند ووي. الله په امان.
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواری د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاج عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک الدین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-4-3-0-2-3 دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلک دی. جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات په خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی کورونا دلک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د سیم 0-3-6-5-8-10-10 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0-3-1-5-8-0-1-0-1. دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت تکجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0-4-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو او دمت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میجو د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمه نه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې ستیزه ده. د مدرسې طالب دی، یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې زموږ ژغ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-3-0 0-8-2-8-0-9 او زموږ د واتساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0-1-9-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام روشن صاحب تاسو ته د ازادي څو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه د شبه یاست جان په یادې یم د هلمند د پیغام پرېږدم زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي د محمود الله کال زوی دی یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی هر چا ته که په هره معلومات وي دې خپله ږغه اوري زما سره په دغه تلیفون شمېره اړیکې ونیسي په تلیفون شمېره ده 01 08 02 03 04 یو بل شمېره باندې 01 05 02 03 20 15 02 شمېرې سره بیا تکراروم 01 08 02 03 04
السلام علیکم زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 01 08 02 15 05 نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې روشن صاحب محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوي چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه نیمنګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 08 03 05 بل شماره اتصالات هم 0 08 05 09 30 روشن سے محترم تاسو نم دا ہلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کردی خواه
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي زه نبی الله زابلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اله هیڅ معلومات نه لرو باریک دین ډیر سکاله عمر لري په نشي توکو هم روجدای ده کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبي شماري سخ ورپسې په خپګان دي که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابلی سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسی ترڅو د معلومات له خپل کورنۍ سره شریک کو زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 85 15 85 10 شپږ اتیا تکرار 0 08 15 15 1 8 شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نومی حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش میره زنگ مته وهی سه پرو سه پر درایواری پینزه بیا دو پینزه بیا وش پاک د از ما نمبر دی شماره بیا سه پر بیا پینزه سو پینزه 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 وش پگه د از ما نمبر دی نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې تیز شماره تیز ما سره تماس کنسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی اسیزر پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو تا کی به ټولو ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري مرسل جی پتہ غلام بربانی معلومات ہو کے سپر و تلور و تلور یو و پنز یو شمیرا دل بیا تکرار ہم سپر و تلور و تلور یو و پنز یو واٹس اپ ہم پر پال دی شاد رنگ دا پارم دا سید رور علام و سات کلام مرس السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوچ په پنځه علاقه دی نلی دی چې اوسېدم په یم ما یو الله کورک دا د یار له څو څه څه کړو به وي اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی دی هر چا ته معلوم دی په دغه ځمانه ته دی حال ور سپر و و و سپر درې وارې نه نه درې و دا ځمانه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد سره په تماس کې د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب تاسو سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نه درک دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو که چا یې لیدلې یا ما نه څوک وسه پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند ستور سین سړی وو او په ټیپاپ سره مرمه خوړلې او پر استا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي سپر وسو یو دیش شپږ سو دوه اتیا څلور سو پنځلس شمیره یو ځلی بیا تکرارم سپر و سپر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کې نه درک دی ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي سپر و اته یو سلو سلور سلویشت نشپیت سلور آویا بیا تکرارم شمیره سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام
السلام علیکم زما یو ورک ورور دی چې په نامه د زوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده اوس موږ ټول سرګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپله زما اواز اوري دی د دغه لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش دا زما دواړه لمبرونه دي وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي د خدای په امان ښه وخت
درنو اورېدونکو قرار قرار د حملې خبرونې ورستۍ شېبو ته رانږدې کیږو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم خدای په امان مختمو ګډې ګډې ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې یې راته ووایي چې کوچنوالی یې چیرې تېره کړې او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زبۃ څلور کلم پنځه کلم به ومه چې خار ترا کډو چې جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي تلاړم او د میاومر لمرانه خوندای مې ولست بیا به میخانیکی لیسه ولست.
د لمرنی شونځي وختونه په یاد دي. لړ خلکو خپل مغری ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم سنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد یو زمونږه همیشه کله چې ور سره مخامخ شم د ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي ځنی نور دنیا ته خور سوی دي ځان افغانستان کې دی.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دله پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې وسم چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا مزامینو چې زما د ابتدایي نه ابتدار نه ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نومره ومه سیمپم پورې ول نومره ومه خو دلته په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نومرې ته لاړم. هغه نومرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مزامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې وو هغه په ما باندې بیا تحمیل شو د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي تیار ته لاړم هغه زما د خوښې انتخاب نه و. هغه د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه. اول ته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکرۍ ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو د هغې چې دا د عسکرۍ اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یوه لیکوال په حیث وپېژني، تر دې چې یو پوځي، زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورمه چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
خو لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالې سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سوه، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو ام می ادبیات خراتله او ام د تیاتر او د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی، او د رادیو افغانستان نه خپورم شو غچ اور په نام باندې. نو هغه ما به خاطره مو
طبعا. تاسو ادبیاتو ته لشیره شروع کړی ده، خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه، او یو هغه چې ما دا توان ته ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت، او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي، خو بیا وخت پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخی به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځیدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې مالیکلې دي، او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدې، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنګ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود سوی
و تود سوی و نو هلته بیا ما د ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې د ښه مرغه یو پوهنتون جوړ سوی پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی تشکیل کی او مجله لرو ده هغې مجله مسئول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان را ووتل پوهنتون بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وبه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړمه او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په همغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره شوه څو غنې خبره شوه او څه ډول مطالب به درلوده
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي د لاغوه پوهنتون موده هم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطن مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغې سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم شومه هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کړله
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1915 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو څه مو کول
په سلوا کې نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلوا کې تیر کړی او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برچلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل و یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي او لویې برخې الته سلواکو مرمنو سره ودونه کړیو الته افغانی کورنۍ نه وی او زما مرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه الته نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو نږدې خپلوان تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه در کوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړو، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وست
دا سارو په باب. نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګي خپرې کړې دي او په درېو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعه درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګي لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې هیلي، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ میږي، دا ځلې په دې معنی کار کوم. دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموع باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلي یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقی ته له یو بلې دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. و موسیقی به معرفي شوي د موسیقی هنر، یا په افغانستان کې د موسیقی د ودې.
سلیمان صاحب، لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقی باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلي، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زېږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زېږنده، د یو بل نو دیدګاه زېږنده ده. او په معنی هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کېږي، له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی، ما اصلا آغا ناشناس مرگی کرده دی ناشناس وجود که می طول و نرمندان یعنی زمانگا پا خبایلی طولنا که چه چوک و نرمند کی گی سندرغاله کی گی اغل چوم را خطرون ده کور را نیولی تر طولن پوری ده چوم را احانت آغا کی گی اوات تا ده خود خود پا مرگ تمامی دیشی
لکه چه شیویم دیاب داسی
او شوی دا هر هنرمند چه تاسی دا کسی واو رای دا غد ترشا یولو یا تراجیدی پرتا دا یولو دردون پرتی دا هر یو خود دا نوزق وارم چه دا دا غد دردون پی یو شکل او دا غد روایتون دا هنری کرما او کسای کرما
بله سلمان سب تاسی لشه را پایل وکو بیا مو درامی لیکلی دی او ژباړې مو کړې دي اوس تاسې معلومیږي چې تاسې یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجنې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونه لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند د دومرو هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه په کې د مرګ تر سره ده ګواښل شوی یم یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مرته وي د ناشناس نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته که نه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و او د یو ښوونکي معاش و ده نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرلپسې خپور شو نو دا
تاسې دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویر همدغه ځای نه شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي حتی د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته آزرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغه شي آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویلو چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشحاله دی اس خدای په امان.
ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਣਾ।